السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې سبا په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې لشت لرج نونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل سوی دي د بیړنۍ حالاتو لپاره د خوراکي خوندیتوب بودجه د نړیوال بانک لخوا منظور شو او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د لبنان پلازمېنه بیروت ته ورسید بش پر خبرونه ووري لشتر لژنونه ستنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل سوی دي په وژل سوی کې وسوال طالبان پولیس او ملکی وګړي شامل دي د پکتیا امنیه قمانداني وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسوه او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې اوه طالبان وژل سوی دي د دې سرچینې په خبره اوه نور طالبان نن د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل سوی دي پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی له کاپیسا څخه سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د وسیمې قومندان پر کور یرغل وروړی په خپل قومندان سیف الدین له خپل درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل سوی دي ویل کېږي په متقبلو نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیر معلوم نه دی هغه له بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو مخنیول او د جګړو پر مهال یو طالب وژل سوی درې نور ټپیان دي د ټولو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې په یو بل خبر کې د نیمروز چې له نیمروز را رسیدلې راغلي چې شپږ ملکي وګړي په خاشرو دولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 13 ورځ وژل سوی دي او یو تن ټپي دی پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې سوې ده اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنوي تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقدام او د افغان حکومت د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد رد کړی د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د بیړنۍ حالاتو لپاره د خوراکي خوندیتوب بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظور شو د دې وزارت وایان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوی بودیجه 100 میلیون ډالر د چی پراتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو لپاره مصرف شي د شغل رستمین په خبره د دې کرنیزو پروژو یو مهمه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شوی تخمونو ویشته نو موري وایي د غنمو د ش تولید ترڅنګ به د دې پیسو یو برخه د اوبو لګونی د ش مدیریت په برخه کې هم ولګول سي زموږ غلازه د ریډیو ری د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د لبنان پلازمېنه بیروت ته ورسید نو موري د ور مورزي د درنې چاودنې ځپل سوی لبنانیانو ته په وینا کې وویل چې هیواد به له لبنان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي خو د دې هیواد پر چارواکو یې ټینګار وکړ چې د فساد مخه ونیسي او اصلاحاتو ته زمینه برابر کړي د نوي رپورټونو له مخې د بیروت د ور مورزي په چاودنه کې چې د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سره لقبله سوی ده د وژل سوی کسانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی شاوخوا 15,000 کسان ټپیان دي او لسګونه کسان لا هم ترې تم دي د رسنیو د راپورونو لمخې شاوخوا 2,500 ټنه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ څخه نیول سوی وو او په ناخوندي ډول ساتل کېدل د بیروت حکومت وایي په دې پیښه کې 300,000 کسان بې کوره سوي او د زیان کچې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تر رسیږي هڅې روانې دي چې د دې چاودنې اصلي علت پیدا شي د بشری حقوقو د څار یو سازمان له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه ورستۍ حکم عملی کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل بندیږي هیومن رائټس واچ نن په یو راپور کې لیکلي چې پاکستانی چارواکي باید د دې هیواد حساب ورکولو د ملي ادارې د مامورینو په اړه څېړنې وکړي او محکمې ته راولې ځکه راپور دغه کسان د توقیفونو او غیر قانوني فشارونو مسولین بولي د اداره په 1999 کال کې د جنرال پرویز مشرف توکمنې پر محل د فساد پر ضد وی خپلواکي ادارې په توګه جوړه شوی و. پرویز مشرف یاد ادارې ته تر نوی ورځو پورې د خلکو د نیولو تحقیق سزا ورکول او محاکمې پرته توقيف اجازه ورکړې و. د پاکستان ستر محکمې د جولای پر شلمه حکم ورکړ چې د حساب ورکول ملي ادارې د دوو اپوزيشن خواجه سعد رفیق او خواجه سلمان رفیق په قضیو کې لخپل حدود سرغړونه کړې او غوې له محکمې او عادلانه قضاوت څخه محروم کړي وو. د پاکستان ستر محکمې هغه مال ویل و چې د دوه کسان له معتبر اسناد پرته د دې ادارې لخوا 15 میاشتې په توقيف کې ساتل شوی وو. او جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 یم کلیز نن ول منځله خدا مرسم د کورونا وایرس د خطر لکبل د تیرو کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر کم و. په دغه شهر کې د سولې پارک ته ننوتل محدود سوی او تر ډیره له هغې پیښې څخه ژغورل سوي کسانو او هم د قربانیانو کورنیو ته د ورتلو اجازه ورکول کېده. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسوی وویل چې د کورونا وایرس د خورېدو له خطر سره سره د دې پیښې د یاد مراسم ځکه اړین دي چې 140,000 کسان پکې وژل شوي وو. د 1950 کال د اګست په شپږمه اټومي برید هیروشیما شار وران کړ. جاپاني چارواکي وایي هغه مهال اوازې وې چې تر 15 کلونو پورې به په دې شار کې هیڅ بوټی شین نسی. خو د دې په خبره هیروشیما بیرته رغېدلې او د سولې سمبول ګرځېدلې دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې ټول چمتواله نیول شوی دی. د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وایي تر ډیره تمرکز د 400 طالب بندیانو په اړه ده.
د کټګورۍ خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادميان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون وایي د دې شورا تشکیل بشپړ شوی.
د ملي مصالحې د عالی شورا مغړی د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
تر جرګې وروسته به د ملي مصالحې عالی شورا تشکیل اعلان شي. ل اروپا زینی برتا کډ شوی افغانان د سختیو شکایت کوي.
هر لحظه د مرګ سره مخ شوی ما او لګا تند د پولیسو زور ول پر هواد کی لحال تمنګ زندانونه تیر کړی دي.
او نن په نړۍ کې د لمړنۍ اټومي حمله 15 مکلی زوا د اټومي حمله د امریکا له خوا د جاپان په هیروشیما وشو. د هیروشیما خاروال وایي 1945 ترسراوی کمیسون وایي چې د جرګې د ترسراوی لپاره ټول چمتواله نن بشپړ شوی دی. تمه ده په دغه جرګه کې د 400 طالب بندیانو د ازادۍ پاړه باندې د خلکو له استادو سره سلا مشوره وشي او د سولې اړوند نور مسایل هم پکې څېړل کیږي. د افغانستان ولسی جرګې هم نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون کوي. تر دې مخکې ځینې ګډوډۍ او د جرګې کې د نه ګډون په اړه باندې راپورونه خپاره شوي وو. امید زه مال په دې اړه باندې راپور جوړ کړه.
سبا د جمعې پورس په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګي د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله من یو چې راتلونکو څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثيل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي خبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري. د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وای که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري، خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی، د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلای نو. د کورنۍ جرایم حدود د شل نو جرایم دی، د جاسوسي نه نیولې تر خرابکاری او تر هغه په اجازه په کود کې مشخصه دي، او تروریستي جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دوه لپاره محدودیت د ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې ایجنسی تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګې د لګښت په اړه چې نږدې 310 میلیون افغاني کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډېر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت په اړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایلې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم مرکه کړې ده، او له هغه مو په لومړی کې پوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو د یو مدافع او متخصص په توګه باندې د جرګې د دایری دو په اړه څه نظر لري؟
پله ک فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل ده چې دا مړې دومره ژړه باندې ارزي او کنه. دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګ پالیسی ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دین مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي، چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک دی چې په هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. کاغې ته زم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه، او د بلې خوانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت وارد دي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه وي، دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي، چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر ضد لوی جرګې چې دونه لوی مصارف پر راځي، یو بې طرفه پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علماو، قومي سپینګرو نه ټاکلې وې چې د دغه 400 بندیانو قضیې څېړلې وې. د یوې ورځې کار و.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه بیرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس مخکې د دینه چې سوله راشي، مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د هغه د خلاصون مخالف وم، بزکه چې دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای. چې
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا تشکیل جوړ شوی دی او د مشورتي لوی جرګې تر دایریدو وروسته به اعلان شي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. د دې راپور تفصیل رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورا رهبری لپاره. اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا د جوړېدا د تخنیکی کمیټي غړي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري نورستو بیا به دغه کمیټي رهبری ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوښه کې مشران به او رهبران به کېږي، او د هغه نورستو بیا مجمع عمومي ده چې کله چې دغه د سترو نه لګونې جکشي مجمع عمومي انځه معاونین دي چې هر یو معاون دی یو کمیټې مشریوږي.
خغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالی شورا پنځم مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا ډیر شغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د خغلی سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالی شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا لمنځتل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالی شورا کړنلار د صلاحیتونو حدود، کاری پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوي چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنی سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو ډیر زیات مهاجر لري. یو شمیر افغان کورنۍ اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې یا شکنجه شوي یا په اوبو کې ډوبې شوي او یا زنداني شوي دي. شیرشاه شریفي یو افغان ځوان دی چې اروپا ته د تګ په نیت له ګڼو ستونزو سره مخ شوی. هدف ته هم رسیدلی خو هلته ژوند خوند نه دی ورکړی او اړ شوی چې بیرته راستون شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د شیرشاه شریفي په خبرو پیلېږي.
زمنګ درې ورځې په وګو کې تیرې کړلې کیسه را باندې تاسو ولا زمنګ یو وطنوال چې دوه کلن ماشوم لري اولاد یې وګو ویوړو.
شیرشاه شریفی هغه افغان ځوان چې په وینا یې په افغانستان کې نامنه او بیکاری او دغه شان د انسان د قاچاق کوونکو درواغو او پلمو وهڅولو څو یو اروپایي هیواد ته لاړ شي. شریفی وایي د دیار لسو میاشتو هڅو وروسته اروپا ته ورسید. په خبره یې په لاره کې هره شیبه له شکنجو سپکاوي بندیتوب او حتی له مرګ سره مخ شوی دی. بیا وایي فکر مې کاوه چې په اروپا کې به سوکاله ژوند ولري خو داسې نه و.
هر لحظه د مرګ سره مخ شوم او لږ تنده د پولیسو زورول په هر هیواد کې له هلته منګه زندانونه تیر کړي دي. خپل افغانان زیات ولدي باندې منیول کېدل مخکېنه شو تللی دان بډېر وړو کې او موږ به په یوه کوټه کې څلوېښت نفره به مو پنځوس نفره به مو ډوډۍ وړول ته پوره نه رسېدله. ګرمي به وه او یخني به وه.
له دې سره سره په وروستیو کلونو کې بهر ته د ځینو افغان ځوانانو او کورنیو د تګ هڅې ډېرې شوې دي. افغان ځوانان او کورنۍ اکثر د ایران له لارې ترکیه بیا یونان او ورپسې اروپا ته ځانونه رسوي خو دغه سفرونه اکثر له مرګ ژوبلې پرته نه ترسره کیږي. دغه ستونزو ته په کتو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د زما هیواد زما ویاړ په نامه د غیر قانوني کډوالۍ پر ضد د مبارزې کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت مرستیالې ډاکټر عالمه وویل
اکثریت آگاهی ندارن از حقوق پناهندگی در این کشورها. حکومت
اکثر ځوانان په دغو هیوادونو کې د کډوالۍ پر حقونو خبر نه دي. افغان حکومت د افغان کډوالو وروستیو دردونکو پیښو ته په کتو تصمیم ونیو چې د غیر منظمو مهاجرتونو چې د افغانانو د قربانیانو لامل کیږي مخه ونیسي. افغاني کابینې پریکړه وکړه چې د کډوالو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قاچاق پر ضد یو کمپاین پیل کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغه کمپاین په پرمخ بیولو کې د اطلاعاتو او فرهنګ او کورنیو چارو وزارتونه د افغان فلم ریاست او د اترا اداره هم ونډه لري. د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس بسم الله تابان وویل دوی په دې اړه هڅې پیل کړي او د روان کال له پیل راهیسې بهر ته د افغانانو د قاچاق کوونکو سوارلس ډلې نیولې او د قاچاق کوونکو دا لړۍ به جاري وساتي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د افغان فلم او اترا د ادارې مسؤلینو ژمنه وکړه چې هر اداره به په دې برخه کې خپل مسلکي هڅې وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله له سوریې وروسته زیات شمیر افغانان دي چې له خپل هېواده نورو هېوادونو ته تللي دي. دا وزارت وایي سره له دې چې په وروستیو کلونو کې لس میلیونه افغانان د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نه هېواد ته راستانه شوي خو لا هم شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په نورو هېوادونو کې میشت دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 اویایمه کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوه امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 140,000 تنه ووژل شول. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمی برید وشو. د هیروشیما د اتمی حمله د 15 کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کرونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 16 یو اتمی بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نشي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کرونا وایرس خپرېدا سبب شوې چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یاد غونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې لس برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمېر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1950 کال د اګست د شپږمې نیټې د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې پر هیروشیما ښار یو اتمی بم وغورځاوه. د هیروشیما د شاروال په وینا په دې برید کې 140,000 تنه ووژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمی بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. شپږ ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ نه ولای. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ راپورونه او خبرونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. آیا د نمونو سره څه ستونزې لري که څنګه؟ ځینې نمونه داسې وي چې لیکل او لوستل خلکو ته سخت تمامیږي. همداسې یوې ښځې په بریتانیا کې د نوم د سختوالي په خاطر خپل نوم بدل کړی دی او کورنۍ اوس ورسره ستونزې لري. د دې جالب راپور جزئیات به عصمت ساروان واوروي.
یو شته چې یو کال په خوای خپل نوم بدل کړی وو د کورنۍ د خړیو له لوري په دې خاطر له انتقاد سره مخامخ شو چې هغوی ته یې همغه وخت چې نوم یې بدلاو نو ویلي. دا وایي نوم یې ایما لیک ایزوبل لاست نیم وو، خو خلکو په لنډه بڼه ایم بلله. دا وایي مورې عجیبه او بې ساري نومونه خوشی شي. له همدې کبله د دې د خوندیو او ورونو نومونه هم عجیب دي. د بریتانیا د میرر ورځپاڼې د راپور له مخې دې ښځې بالاخره د خپل مسلک په خاطر خپل نوم یو څه ساده کړ. له دې کاره یو کال وروسته یې خپل کورنۍ خبره کړه، خو هغوی ته یې خوندور نه کړ. دا وایي اوس ایملی ایزابل لاست نیم ده. خپل نومې خپل مسلک ته په کتو بدل کړ، ځکه چې د دې پخوانی نوم د جدي دندې لپاره مناسب نه و او له بلې خوا په دې ستړې شوې و چې نورو به د دې نوم سم نه شوی لیکلی او تلفظ کولی. دا وایي ډېر وخت یې په دې ولګاو چې په خپلو استادو کې خپل نوم بدل کړي او بالاخره خپلې مور ته وویل چې نوم یې بدل کړی دی. دا وایي مور احساساتي غوندې شوه او خور یې هم فکر کوي چې باید نوم یې نه وای بدل کړی او باید لومړی نورو ته ویلی وای چې نوم بدلوي. د هغې منظور مور ده چې باید مخکې تر مخکې خبره کړی شوې وای. د دې دغو انتقادونو په منځ کې د خپل نوم د بدلون موضوع د ریډیټ په نوم په ټولنیزه شبکه کې مطرح کړه او د دې شبکې له کارونکو وپوښتل چې آیا مناسب کاری کړی چې نوم یې بدل کړی. په ریډیټ کې وطن وویل ته له خپل نوم سره ژوند کوي نه له مور سره، او پر دې سربیره ستا په نوم کې تر ډیره لیکل بدلی شي، تلفظ یې ډیر نه بدلی شي. بل وویل د ده په نظر د مور و پلار لپاره پر ماشوم د نوم ایښودل ډیر مهم دي، خو ځینې میندې او پلرونه دا هیروي چې کله یې اولاد لوی شي بیا د هغوی خپل کار دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. کرا کرا وخت په افغانستان کې د ماخام شپګنیمه بجی کیدونکې دي. زه صفی الله ستانګزای لتاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو ورستۍ دری خبری مجله به آرش همایون تاسو ته وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.